پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د ایران حکومت ومنله چې په دغه هیواد کې د اوکراینی الوتکه د دغه هیواد پوځ په یوه توغندي ویشتل سوې ده. په دغه الوتکه کې د قربانیانو په ډله کې لس افغانان هم شامل دي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
ایران ومنله چې هغه الوتکه د دوی په توغندي لګیدلې چې په تهران کې څور زمخ کې راولویده او د نورو کسانو سربیره په کلس افغانان موشل شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیلوي. او د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د ایران د حکومت پاتو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. ایران له پرله پسې څو ورځې انکار وروسته ومنله چې اوکراینی مسافرونکي الوتکه په تیروتنه د دوی په پوځي توغندي لګیدلې. د اوکراین الوتکه د چهارشنبه په ورځ له تهران او اوکراین ته روانه و چې وګرځېده او د لسو افغانانو په ګډون یې ټولې 106 بیا سپرلۍ ووژل شوې. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادۍ رډیو ته وویل چې ایراني چارواکو ورته ویلي د وژل شوو افغانانو له خپلوانو سره د جسدونو په پیژندلو او ورسپارلو کې مرستو ته چمتو دي.
روی کرده عملیات شناسایی اجساد این گونه هست که باید یکی از اعضای خانواده های قربانیان مراجعه بکنن و بعد از تست دی این ای تشخیص شود که بقایای اجساد مربوط کی هست. متاسفانه وضعیت طوری بوده که اجساد صدمه زیاد دیدن و شناختشان مشکل است.
د ایران دولتي ټلویزیون د دې هیواد د پاوس پوینا خبر ورکړ چې د اوکراین مسافرلوونکو الوتکه سهون په توغندي لګیدلې. د ایران پاوس په خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې پر دې الوتکه د سپایي پاسداران انقلاب اسلامي توغندي لګیدلې. الوتکه په داسې مهال هوا ته پورته شوې وه چې ایران پاوس په هغه وخت کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو بریدونه کول. ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې وه چې اوکراینی الوتکه دې په توغندي لګیدلې وي. خو د لویدیځ یو شمېر چارواکو د کاناډا د صدراعظم جسټین ترودو په ګډون ویلي وو چې د اوکراین الوتکه په ایراني توغندي لګیدلې. د ایران د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي چې لاغه کسانو به پوښتنې وشي چې دا تیروتنه یې کړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پایل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسون تیره اونۍ ویلي وو چې دا بهیر به نن پایل شي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغه مرکزونو په اړه چې د رایو بیا شمیرلو لپاره په نښه شوي وضاحت غوښتي او کله چې معلومات ور وسپارل شي دا بهیر پیلوي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لاره د غیر مؤثر او په فساد تورونو امنیتي پوستو د لری کولو عملیات پیل کړل. د لویو موټرو چلوونکو او سوداګرو تیرونی د کابل هرات پر لویه لاره د زینو پوستو له خازي او زورونی د شکایت لپاره اتصاب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي موین خوشحال سادات له هرات ازادي رډیو ته پرونه وخت وویل چې له اتصاب کوونکو سره غږیدل او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړ. د کورنیو چارو وزارت مرسیال زیاته کړه چې دغه پوستو له مشانو بچي د اداري فساد تور ور باندې لګیدل. تحقیقات وشي او خکیل کسان بعدلی او قضایي ادارو ته معرفي شي. دا بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په 14 کې 15 تنه وژل شول. په وژل شو کې د کوټې د پولیسو یو لوړ پوړی مشر امان الله هم شامل دي. 14 د کوټې د سټلایت ټاون د غوسابات په جمعات کې د مخام د لمانځه په وخت کې وشوه. د بلوچستان د کورنیو چار وزیر خبر اعلان تو ویل چې نن نس کسان ته پیان دي. د یو شمیر زخمیانو روغتیي وضعیت خراب بلل شوې. د حمله مسولیت د داعش وسلوالې ډلې اخیسته او ادعا یې کړې چې حمله انتحاري و. د راپورټونو لمخې د غوسابات د سیمې جمعات د دارالعلوم شریعه په مدرسې پورې دلیو چې د افغانستان طالبان فعالیت پکې کوي. د وسوالو طالبانو وی سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې دارالعلوم شرعیه مدرسې سیختن د افغانستان د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د حکومت په ټول ورپولو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د علي امنیتی شورا مشر علي شمخانی، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیمانی او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزیر نو مایک پامپیو او سټیپ منوچن پرون د نو بندیزونو خبره په واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته اعلان کړه. او د امان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله یې پر دې هیواد سلطنت وکړ، د نه هاویا کالونو په عمر ومړ. د عمان دولتي رسنیو د پاچا د مړینې خبر ورکړ. د عمان د دولتي اژانس په وینا سلطان قابوس پرون ناوخته مړ شو. د 1900 کال د یوې سوله ییزې کودتا په ترڅ کې له خپل پلار څخه واک ترلاسه کړی و. دا خبر نو
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. ایران ومنله چې د اوکراین الوتکه په تهران کې د ایران د پاوز په یو توغندي لګیدل ده. د دغه هیواد پر دولتي تلویزیون د اعلان داسې وسو:
در هنگام چرخش کابلا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه، بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
بلخواب و وری چی در افغانستان در انتخاباتی شکایتون کمیسیون وی چی نن به دقیق ولایتون رو پر اپریک رو بکری چی بیاش میرن رو پکری تر سرکیجی. پا هم دیت رس که در افغانستان در دو مخکش انتخاباتی چی مونو استازی وی چی کچیری د دوی شکایتونو ته سم رسیدنه و نسو نو استیناف غوښتنه به وکړي. د دولت جوړونکي د ټیم یو ویاند رضوان مراد تاسو وویل
کچیر ته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سمه توګه نه دي څېړل شوي او یا زموږ له نظره غیر قانوني اقدام کیږي زموږ د رایې د کمولو لپاره، نو په هغې برخه کې د قانون له مخې موږ د استیناف غوښتنه دا کوو. اما تر اوسه پورې موږ وایو چې د شکایتونو د کمیسیون له کاره راضي یو.
په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واوري او دغه ورځ به دوهمه نیوایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته لرو. ورځو د خبرونه د سرموزو ته ایران ومنله چې د اوکراین الوتکه په تهران کې د ایران د پاوز په توغندې لګیدلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورلمخه ویلي دي که دا ثابت سي چې د الوتکه د ایران د پاوز په توغندې وشتل سوي، لازم اقدامات به وکړي. په دې الوتکې په قربانیانو کې لس تنه افغانان هم شامل دي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
وروسته تر څو ورځو انکار تهران ومنله چې اوکراینی مسافر وړونکي الوتکه سهون د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو په توغندي لګیدلې ده. د ایران یو تلویزیون د پاوز بیان د دې پیښې په اړه ولوست:
در هنگام چرخش کابلا در حالت نزدیک شونده
د چرخېدو په وخت چې کله الوتکه د سپاه ځواکونو یو حساس مرکز ته بیخي نږدې شوې وه، د دښمن فکر پرې شوی چې د انساني تېروتنې له کبله او په غیر قصدي ډول د الوتکه لګیدلې ده. د اوکراین الوتکه د چهارشنبې په ورځ له تهرانه اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده او د لسو افغانانو په ګډون یې ټول 1,600 سورلۍ ووژل شوې. په وژل شوې کې د کاناډا، سویډن، جرمني او اوکراین اتباع هم شامل دي، خو تر ټولو ډېر تلفات له ایران او وروسته کاناډایانو ته اوښتي دي چې د مړیو شمېر یې 500 تنو ته رسېږي. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر محمود شاه وایي که الوتکه له بهره راتلی او سهون په حساسو وختونو کې په توغندي لګېدلی، نو یو ډول توجیه کېدای شوی، خو اوس داسې نه دي شوي.
دا فوجي د طریقې سره ډېره غټه غلطي ده. دوی د پکارو چې کله دا میزایل فایر کولو، نو په ټولو ایرپورټس باندې جازمو ته اجازه نه ورکو چې اوچت شي. او دا جدا خبره ده چې کله نا کله جهاز د بار نه راځي ملک ته، د هغې پته نه لګي. لیکن دا چې کوم په خپله د خپل ایرپورټس نه ځي، نو دا یو قسمه غیر پېښور کار لکه آرمی چې کوم ده، هغه یو پروفیشنل تنظیم دی او په کار دی چې دوی سیزمو ته خیال کوي.
ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې وه چې اوکراینی الوتکې دې په توغندي لګېدلې وي. ایران ویلي وو چې د تخنیکي ستونزې له امله د الوتکه غورځېدلې ده. تر دې مخکې د کاناډا سر اعظم جسټین ترودو ویلي وو چې د اوکراین الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې ده. د دې ادعا پخلی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د چهارشنبه پورس وکړ او وی ویل چې غالبا د الوتکه د ایران په توغندی نسکور شوې ده. پومپیو زیاته کړه چې کله تحقیقات بشپړ شي واشنگتن هم نړیوال به بیا لازم اقدامات وکړي. د ایران د پوس په خبر پانه کې راغلی دي چې له هغو کسانو به پوښتنې وشي چې دا صحوه یې کړې ده او مسؤول به وګڼل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ټویټر لیکلی دي چې دا د بخښلو وړ صحوه نه ده او یوه تراژیدي ده. خو روحانی لیکلی دي چې د پوز له لوري له څېړنو دا نتیجه اخیستل شوې چې د انساني تېروتنې په نتیجه کې دا ناوړه پیښه رامنځته شوې ده چې د 1600 بیا بېګونه انسانانو ژوند یې واخیست.
دوستانو و موریدل چې ایران د منلی چې اوکرایني الوتکې د سپای پاسران انقلاب اسلامي په توغندي لګیدلې ده او په دې کې لکه څنګه چې تاسو هم خبرې است پر پونه کې د دې الوتکې په قربانیانو کې لاستن افغانان هم شامل دي. اوس چې ایران د خبرو ومنله نو دا قضیه به څنګه څېړل کیږي؟ احمد چیبر د مرکې په سر کې دا پښتنه د حقوقي چارو لکارپو کبیر رنجبر څخه کړی ده. شغل رنجبر په ځواب کې وایي
له دوا ارخه دا چیلنج یو دا چې کدا عمدی نو هغه نو ډیر په جګه کچه مجازات کیږي یا بهواد چې هم اقتصادي توان دې جګ دی د خلکو ته جبران د اقتصادي دې جګ دی خاص کده او بل دا چې دا تقسیمي او خطاب کې سوي اشتباه کې سوي یا هغه خپل یو ملک ومني او دام ثابت شي چې دا تقسیمي توان یقینا شواهد او اسناد دره کندي چې په دغه حالت کې ایران هیڅ کله نه غواړي چې یو ملکی تیاره قصدن وغولي. نو صحوان چې هم په دغه حالت کې هغه افراد چې ژوند له لاسه ورکړي دغه جبران د خسارې د هغه هیواد په غاړه ده، هغه کوم چې دغه اشتباه او صحوه ته هم شوې ده چې هغه هم یو معین معیار ده منل شوی په ټول ملکونو کې چې حتی تر یو میلیون ډالره پورې هم د هر شخص جبران د فساری باید وسی او هغه هیواد هم معذرت غواړي د کورنۍ نه او بیت تسلیت ورک
د څه چې تر اوسه پوری تر دې شبي پوری دا نه د معلومه چې د الوتکولې وشتل شوې ده یا ولې په توغندي لګیدلې ده. ایران په پیل کې انکار کاوه او ویل چې د الوتکه دوی نه دی وشته او د تخنیکی ستونزې له امله د الوتکه سقوط کړی دی، لیکن بل لور ته په دې الوتکه کې ډیر بهرنیان وو او ایران له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره خراب روابط هم لري، روابط کړکیچن دي. په دې الوتکه کې 15 تنه د کاناډا اوسیدونکو وو، لس پکې د سویډن دي او درې پکې د جرمني دي، درې پکې د اوکراین دي، لس افغانانو پرته. نو په دغه شرایطو کې کچرته دا معلوموي چې دا عمدي قصد و چې دا الوتکه وولي، دا به څنګه معلومي شي؟
دا مو تحقیقات یقینا دا هیڅوک دا قضاوت نشي کولای چې دا عمدي و کړي پرته له دې چې یو کره یو قوي هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط څېړنه وکړي او دغه اسناد او شواهد وګوري او خپله دا چې آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک چې دا کار وکړ، آیا زیان درلوده دغه ټوله په تله کې ولیږي حقوقي کارپوان ته دې کار کوي، بلکې یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدي شوی ده که غیر عمدي. کوم شی چې زما شخصي نظر دی، زه هیڅ فکر نشم کولای چې دا ایران عمدن خارجي وګړي ووژني.
کلونه وړاندې ورته یو پیشه رامنځته شوه په بریتانیا کې د لاکربي پیشه و چې بیا وروسته داسې وویل شول چې دا الوتکه د مسافر وړونکو الوتکه ده او په دې کې لیبیایانو چاودنه کړې ده او د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافی په کلاس ترلود. بیا وروسته ثابت شو چې دا کار د لیبیا له خوا شوی دی چې ډیر زیات تاوان هم له لیبیا څخه واخیست. یعنی تاسو ویلو چې ولی به د دوی ګټه به پکې شوی چې دا الوتکه وشته ده، لیکن کله ناکله ځینې دولتونه دغه کارونه هم کوي او کثرنګ
یقینا لیونتوب دی په کومه حالت کې سره بیا فکر کوي چې دلته اصلا خپل دغه اراده یا دغه کار چې تصمیم نیول کیږي په دې کې نو ملي ګټې بیا دوی په نظر کې نه نیسي. دا زیت د ملي ګټو د اداکار کدي کړی تصدی کړی له دې لپاره چې دا هیڅ نه ګټه دوی ته نه رسېږي له هر اړخه چې ښایي وشمېري پرې باندې فکر وکړي هېواد ته غیر د بدنامۍ نه غیر له رسوایۍ نه بل کوم ګټه نه رسېږي.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وو.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د اف ام پر سلا شارې 15 چپا پټول هیواد کې صاف اوازه اوریدلای شي. دوستانو اوس په لناجی صافې څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند چارواکي د افغانستان د هوایی حریم د اوایدو لزیاتوالي خبر ورکوي. د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پر هوایی حریم د الوتنو په شمیر کې 15 سلنه زیاتوالی راغلی. نوموړي وړاندې داسې وویل:
په توګه مشکلات د فضای ایران کې شامل ده، شاهد افزایش ترافیک هوایی عبوری از فضای افغانستان بودیم.
خاغلی وفایزاده وویل له هر پرواز نه افغانستان ته لوسه و امریکای ډالرو زیات مالیه اخیستل کیږي. په هر سلر ویشتو ساتونو کې له 300 زیات پروازونه د افغانستان له هوایی حریم نه تیریږي. دا سرګندونې داسې مال کیږي چې یو شمیر هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ له پرخېدو وروسته د دې هیواد پر فضا د خپلو هوایی کرخو الوتنې یا بندې کړې او یا یې تګلوری بدل کړی. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې هم ویلي چې امریکایي پیلوټان او هوایی شرکتونه دي د ایران، عراق او د خلیج د څو نورو هیوادونو پر فضا نه تیریږي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند چارواکي وایي د افغانستان فضا د هوایی عبوري ترافیک منلو ته چمتو ده. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په مرسته د دې ولایت په ولسوالیو کې د خرما 50 جریبه باغونه جوړیږي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ډاکټر محمد زمیر بهسودی وویل چې اوس مهال د کرنې وزارت له لوري بڼوالو ته د خرما ونو کرکیلي لارې چارې ښودل کیږي. خرما تر ډیره په ګرمو سیمو کې وده کوي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 30 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو بیا هم د ازادي راډیو پر ویب سایت ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس په افغانستان یو انتخاباتي موضوع راوخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نن به د هغه ولایتونو په اړه پریکړه وکړي چې بیا شمیرنه پکې ترسره کیږي. د دغه کمیسیون مسؤلینو خبریالانو ته نن وویل چې د بیا شمیرنې بهیر به د دوشنبه پر ورځ پیل شي. دا چې په څومره وخت کی او په کوم ولایتونو کې به د شمیرنه کیږي، د ازادي رادیو خبريال فیروزه عزیزی هم دا اوس رسر د ټلیفون پر کرښه ده، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورغلې ده. نو دا معلومات په لدیت خواخلو. فیروزه خبرونه تشریح کړئ، په دې اړه کې تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ.
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د همدغه روانې دوشنبه چې سبا نه بل سبا ده، هغه د افغانستان د انتخاباتو او البته د ټاکنیزو شکایتونو کمیټه لپاره کومه موده مشخصه شوې و، هغه پای ته رسیدي. یعنی د دوشنبه ورځ هغه ورځ ده چې د کمیسیون د پټول افغانستان کې د افغانستان پټول ولایتونو کې د شکایتونو لپاره د رسیدنې موده پای ته رسیدي. د کمیسیون یو کمشنر محمد قاسم الیاسی چې لیک د مخې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې خبري اعلان ته وویل چې له دوشنبه وروسته بیا دوی اتلس ورځې نور هم وخت لري. البته د قانون پر اساس چې بیا په دې موده کې به دوی د شکایتونو هغه وخت شکایتونو موده پای ته رسیږي چې دوی ورته رسیدنه کړي، له دې اتلس ورځې نورو کې به دوی هغه نور موارد لکه د استیناف خواهی موضوع چې د چا پر وړاندې شکایت شوی د هغوی به استیناف خواهی کیږي یا استیناف طلبي به کیږي، او لدی سره به نور کومې چارې چې دوی پورې اړوندي هغه بس سره سره سوي.
بله ډیر مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو لکه څنګه چې موارد له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوشنبه وروسته د نور هم اتلس ورځې وخت لري چې بیا هغه ټکنیزو شکایتونو ته دغو نتایجو ته بیرته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه دولت جوړونکي او ثبات او همپالنه دواړه وایي کچېری د دوی شکایتونو په سمه توګه ونارز ولسی یا رسیدنه ورته ونسوه استیناف غوښتنه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو ډلو د معلوماتو پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ورته ویلي چې د اتلسو ولایتونو په کابو 1650 محلونو کې به رای شمیرنه له سره وسي. څارونکي بنسټونه هم د دغې بیا شمیرنې په اړه خپلې خبرې لري. په دې اړه نور تفصیل وزما همکار اجمل تورمان راکړي چې د دواړو ټیمونو له استازو سره یا د غړو سره یې خبرې کړې دي او اوس راسره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اجمل تورمان خبرونه ته شرغلې
مننه فریبا جان. تاسې او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسې هم وویل بلې ما د دغو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره خبرې کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې انتخاباتي ډلوي دوی ته په رسمي ډول د ټاکنو د کمیسیون لخوا ویل شوي چې د څومره ولایتونو په څومره محلتونو کې به د رایو بیا شمیرنې بهیر له سره وشي. د دغه انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې د اتلس ولایتونو په تقریبا 1450 محلونو کې به د رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. خو د دغه ډلې له ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې په هغو 20 ولایتونو کې هم چې د دوی د څارونکو په نشټونو کې بیا شمیرنه شوې وه هم پریکړه وکړي. ښاغلی خوزون ازادي راډیو ته وویل
موږ د شکایتو محترم کمیسیون ته په راته درخت شاوخوا شکایتونه سپارلي وو. په دې شکایتونو باندې په 13 ولایتو کې تفصیل حکومت فیصله شوې ده. په هغه کې فیصله شوې ده چې په 13 محلاتو ولایتونو کې د کابو 1450 محلونه لسره تفتیش شي. موږ سره د شیدای و پریکړه د شي د شفافیت سره مرسته کوي. ام از موږ تمه ده چې د بیسن تر د هغو شرکتونو په اړه رسیدګي وکړي چې موږ د وښتو ولایتو چې موږ حضور نه درلود او هغه کمیسیون او یو متقلب ټیم هغه تفتیش کړي دي. په سره د باید د موږ او د نورو ټیمونو او سارونکو بسونو په حضور کې هغه تفتیش او بیا شي او بیا شمیرنه وشي.
خغلی خوزون وای دوی به د زینو شکایتونو په اړه چې ورته سم رسیدنه نه درشوي استناف غوښتنه هم وکړي. په ورته وخت کې اغلی ظاهر د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم وای دوی د ټاکنیز شکایتونو لکار څخه راضی دي. خو دغه ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد هم وای دوی به وګوري کچېره د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون لخوا د دوی شکایتونو ته سم رسیدنه ونه شو استناف غوښتنه به وکړي. خغلی مراد وویل
بله هو موږ سره ماچ شبیدی من تر اوسه د انتخاباتي شکایت دول د کمیسون لکار سره کوم ستونزه لرو او نه هم کوم اعتراض پی لرو. موږ دوی د خپل کار کوي شپاره سو محلونه ای 2000 محلونه ای دوی په کې بیا شمیرنه کوي دوی په کې تحقیق کوي د دوی کار ده. موږ تر اوسه پورې پر کوم اعتراض نه لرو. اما کچیرته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سمه توګه نه دي سړل شوي او یا زمون له نظر غیر قانوني اقدام کیږي زمون درې د کمالو لپاره نو پاغي برخه کې د قانون لمخې منګه د استیناف غوښتنه دا کو. اما تر اوسه پورې موږ وایو چې د شکایتونو د کمیسیون لپاره راضی یو.
د افغانستان د ټکنیک شکایتونو کمیسیون سره د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته ل 14000 زیات شکایتونه ثبت شوی چې 8000 د ثبات او امپالنې ټیم لخوا و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړنۍ نتایجو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم تر نورو ټیمونو مخکښ اعلان کړي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې ټیم په ګډون نورو ټیمونو ویلي چې لومړنۍ نتایج دوی ته د منلو نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو څار بنسټونو بیا ټاکنو کمیسیون لخوا د یو شمیر ولایتونو په زینو محلونو کې د بیا شمیرنې د بهیر پاړه شوی. په دې اړه مو د افغانستان شفاف او عادلانه انتخابات د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نظر پوښتل دي.
نو وړاندې زده چې یو خدي د خپل غو مستنی لاندې چې دی دا به حل کړي. د دې ځا خبره او د معلوماتو لاساسي په خاطر په دې اړه باندې به عزت زره دوی ټیک وکړي. د انتخابات کمیسیون باندې د شکایت کمیسیون باندې په مرکزی کچه باندې اندرن سولایتی کچه باندې کمیسیون باندې ولری او صبح ورته مساعد دي. دوم د غشمیرن ست سره کی یعنی روخان لارکود به موجود وي دا کیو کو دي در آیا په دغه وخت استعمالي کنه استعمالي کنه استعمالي د به روخان شي او معلومات البته بیا په غشمیرن کې رامنځته کیږي. سره کوم ټول منور ور بي او په دې باندې خوندي وي او دغه سرعت فیصلو په کاوه کې تدقیق دغه موضوع به ټول مطمئن شي نو په سره کې دغه وړاندیز او درېم وړاندیز هم دا چې اسکارټ کمیشن بیا هم په دې اړه باندې فکر وکړي چې څه ته وګورئ څنګه چې دې کاست څنګه سره څنګه بشپړ کیږي اضافه دا خوانه د دې قانوني لیکنه کوم بده خوانه کوي چې سبا ته بیا دغه یو جنجال په سیاسونو کې او په کتنې کې روان څنګه کړي دې فیصلو پاره باندې
فری بجانی یو څه چې اوس د اختلاف وړ دی هغه د دې چې کم ارقام چې د ټکنیک ټیمونه ورکی مثلا خاغله خزون وی چې په 300 ولایتونو کې تقریبا 450 محلونه او تازه معلومات چې فیروزه عزیزی ټکنیک شکایتونو کمیشن نو ورکړل چې لشل ولایتونو زیات او محلونو شمیر هم زیات نو دغه غسري چې اختلاف دی د هغه څه ترمن چې د ټکنیک شکایتونو کمیشن وی او ټاکنیس ټیمونه وی نو وکتل شي چې هغه کارڅ چې روسه شریکي کې چې هغه سړي چې په څومره ولایتونو کې څومره محلونه bale فریبا جانې
ډېر ستاسو مننه کوم اجمل تورمن
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د سولې ولسی حرکت غړی وایي چې د روزګان وسلوالو طالبانو شرغلاس ورته ویلای دی دغه غړی چې تیر ورځ نو وخت ترنکور ته ورسېدل وایي د روزګان او کندهار پر لوی لار د وسلوالو طالبانو یو شمیر سیمیز مشران مخې ته ورغلی او هرکلی وکړ دوی په ترنکور شار کې د سلګونو خلکو د هرکلی سره هم مخامخ شوی دی د ولسی حرکت دغه غړو او سلګونو د روزګان خلکو پر شکل خو د اوربند او سولې ژغ وکړ د ترنکور شار په واټونو کې لاریون وکړ په دې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې و
دا ژغونه د سولې د ولسی حرکت د غړو د چ د موټریز کاروان لاري د ترنکوټ شار تر واټونو را ورسېده د دغه سولې غشتونکو مخې ته د ورزګان سلګونه ځوانان هم مخې ته ورغلی وو او هر کله یو کړی د سولې د ولسی حرکت دا غړي د موټریز کاروان لاري د ورزګان او قندار ترمنځ پر هغه لار تیر ورځ نه وخت د ترنکوټ شار تر واټونو راغله کوم چې زیات وخت د درنو جګړو شاهد وي او د ورزګان ولایت خلکو ته په پولیسي رات بدل شوی ځکه لته ورو څو کلونو رئیس د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دغه کسانو چې بیرنګ بیرغونه په لاسونو کې وو او د سولې کلمې هم پرې لیکل سوي وي او د ورزګان ولایت سلګونه ځوانانو هم ملتیا کول لمړی لارین وکړ او پرشکیل خواوې د سولې ژغ وکړي د غسول غشتون کو تر لارین ورسته د ترنکور شار منار څلور لارې کې یو غونډه هم وکړه د سولې په پاره د ولسی حرکت دا غړي زیاتوي چې د ورزګان او قندار ترمنځ پر لوی لار د وسلوالو طالبانو یو شمیر سیمیز مشران هم د هرکلی لپاره مخې ته راغلي وو او د دې تود هرکلی وکړ
کله چې موږ ځان ته داخلي دلو هلته یو ټول طالبان مشران غږه زموږ په انتظار چې شرغله سفر
د سولې د ولسی حرکت د غړو په دې کاروان کې د ورزګان ولایت یو شمیر دیني علماو هم برخه اخیستي وو یا د دیني علماو د اسلام له نظر د سولې پر ارزښت خبري وکړي او د دغه سولې غشتونکو هڅې وستایلې ترنکوټ شار یو بل وسیدونکو چې پیولا بیا می پرداسې محل په یاد حرکت کې ولې دي چې تر سترګو یې وښکې بېدلې او په یاد کاروان کې برخه اخیستي وو د ازادي راډیو ته داسې وویل
خو ولې نه زکه چې زه په دې تام یو مشټوله پدې ته مې چې مثلا یو وخت پداسې لکه نن چې سره وزایو ټوله نه د یو ولایت خلک دي ډیرو ولایتو خلک دي د سره وزایو مثلا د سولې حرکت غړي راغلي پدې خاطر موږ سرګوش کړی دي چې هله لرو چې یو وخت پداسې د سولې پر ټغر باندې سره وزایو
ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو څخه دي چې لکه څو کلون رئیس پکښ کې د جګړې ور بل دی او خلک تل د سولې غوښتنه کوي د سولې د ولسی حرکت غړو د ورزګان له ولسونو سره یو ځای د ایران پر حکومت هم ژغ وکړ چې نور د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي دا فداسیال کې د چلجې سمو د وړاندې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلی و چې ایران په افغانستان کې د سولې مخنیوي کوي د سولې د ولسی حرکت دا غړي تر دې مخ کې په پرا او هرات ولایتونو کې هم د سولې اوربند په ملاتړ لارینو نه کړی و
هر تصویر کې زر خبرېسته
د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زمږه خلاصې رادیو اورې دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ودو ماشم تر وبو جو پر منځنۍ صفه 12.9 د ایف ام پر سل شهر 15 صفه خبرونه لري. تاسو کولی سي د افغانستان او سیمهونړي تازه خبرونه او جزئیات د ازادي رادیو پر صفه ووري. په دې سره ورسېدلو د کابل په وخت د غرمې 12:30 دقیقو ته یو ځل بیا له اجمل انڅخه د افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ورو.
وروستا تر څو ورځو انکار تهران ومنل چې اوکرانی مسافرونکو الوتکه صحون په پوزي توغندې ده. دا اوکرانی الوتکه د چهارشنبه په ورځ له تهران اوکرانی ته روانه و چې وګورځي دا د لسو افغانانو په ګډون یې ټولي یو سلو شپږ بیا سپرلی و وشن شو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر پایل وسنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسون تیر ونی ویلي چې دا بهیر بنن پایل شو. د ټاکنو د خپلواک کمیسون بیان د عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رډیو ته ویلي چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نخښه شوی وضاحت وخت او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پایلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لوی لاره د غیر موثر او په فساد تورن امنیتي پوسټو د لری کول عملیات پایل کړل. د لوی موټر چلونکو او سوداګرو لخوا تیرونه د کابل هرات پر لوی لاره د زینو پوسټو د اخازي او زورونه د شکایت لپاره اتصال شوی وو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په یو جمعات کې په 14 کې 15 لستانه وژل شوې. په وژل شوو کسانو کې د کوټه د پولیسو یو لوړ پوړی مشر امن الله هم شامل دی. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د حکومت پاتول ورپولو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتی شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. او د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر دې هیواد سلطنت وکړ د نه هاویا کلونو په عمر مړ شو. د عمان دولتي رسنیو د پاشا د مړینې خبر ورکړ.
لاجملانه مننه دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. اوس به د ژمنې سره سم د اونیس پروګرام وورو چې د زهرو کاروان پروګرام دی. دا پروګرام سم همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی و منای ز اکرام الله اکرام مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې راپور لرو چې طالبان هر کال د نشئی موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیون ډالر اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ساسي پام د نشئی موادو په برخه کې دونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اغرزو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
د بلخ ولایت پولیسو لزګونه کیلوګرام نشي مواد نیولې دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي رډیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 100 کیلوګرام چارسونیول. د دې موادو د ساتنې په تور دوه کسان هم نیول شوې دي. په بدخشان ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرام نشي مواد وسوځول شول. د بدخشان ولایت امنیه قومندان اسد الله محمدی ازادي رډیو ویل افغان ځواکونو د 1499 شمسي کال له پایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه شپېته عملیات کړي چې په نتیجه کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه هیروین، تاریاک، چارس او کیمیاوي مواد نیول شوي دي. پولیسو له نیول شویو موادو څخه څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد سوځولې دي.
په 1498
شمسی کال کې په مجموع کې
څلور شپېته عملیاتونه سوي چې په نتیجه کې یې 8,419 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیول سوي چې له دې موادو څخه 1,314 کیلوګرامه یې وسوځول سول او پاتې نورو سندونه یې د څېړنې په حال کې دي.
د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور واتیا تورن کسان له نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو نږدې 1500 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې 480 کیلوګرامه بانګې او 11 کیلوګرامه چرس نیولي چې د استوګنې په یوه کور کې پټ کړی شوي ول. د دې موادو د ساتنې او تولید په تور د کور مالک هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې نږدې 80 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پولیسو 90 کیلوګرامه نشه یي مواد په داسې حال کې ونیول چې قاچاق کوونکو په یو موټر کې د مرکزی بغلان له ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کول. د نشه یي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی او یو بل ته نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو مسکا هوتک وچې د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمه پیخي را اورولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبان هر کال د نشئی موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي.
بندرونو نیولو باندې افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لار نه ده نیول کی.
په یو بل راپور کې بده هم ووري چې د سړی حواله عمل د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
د شپې له خوا تر په لسوخته لاندې شپې تیروو.
دا چې ماشومان ته پر خپل سر کورنۍ دواګانې ورکول کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه لرو.
دغه اپین راخلی د خپل سیدی یا د سینې نوکي پوري چې د مخي او بیا خپل ماشوم ته چې د اغښوده ورکوي چې ډیر زیات خطرات دي.
د روجینا په نوم یو موتاد وای چې اوس یې میړه د نشي پرې خودلو ته نه پرېږدي.
مغز می خراب شوی دی لکه مجبور یم جنگ کو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو لمک سره پات شي.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر می خوند ته ورکه.
والي خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو د همد خبرونی لمړی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای طالبان هر کال د نشئی موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیون ډالر عاید ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو راکمولو هڅه کوي خو د دوی ټوله مبارزه د نشئی موادو پر قاچاق باندې متمرکزه ده. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق وای د نشئی موادو لکخت تولید او قاچاق سره باید پر یو وخت مبارزه وشي. خو د په خبره طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشئی موادو کښت ته زمينه برابره کړې ده. د ولسی جرګې غړي وایي د نشئی موادو لکچاق سره مبارزه کافي نه بولی. دوی وایي چې د کوکنارو لکخت سره مبارزې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاس ترناک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت سږ کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره رسمي کمپاین نه دی کړی او نه هم د نورو کلونو په څیر د میلادي کال په پای کې د نشئی موادو د کښتونو او تولید د اندازې په اړه راپور خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي چې افغان دولت د کښتونو اړولو تر څنګ د یوه تازه پروګرام پر اساس هڅه کوي چې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي او غوښتنه یې راکمه کړي.
اگر مو در برابر عزیز مثلث خبیثه همزمو
کوم پر یو وخت د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزه ونکړو نشئی مواد نشو ختمولای ځکه چې دا درې وړه د یو بل پوره کوونکې دي. زموږ د احصایې له مخې طالبان له نشئی موادو څخه په کال کې 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. دا پیسې د څه لپاره دي؟ دوی په دې پیسو باندې جګړه غځوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ راپور خي چې په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې نه راکم سوی وو خو سه کال په دې برخه کې هیڅ رسمي شمیره نسته. که څه هم امریکایي ځواکونو د 2019 کال په لومړیو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه درولي، خو افغان ځواکونو په فراه، هلمند، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې یو لړ هوایی بریدونه کړي دي. د ولسی جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشن مشر محمد خان ترخیل په افغانستان کې د نشئی موادو د ستونزې د هواري په برخه کې یوازې د کاچاکو مخنیوي کافي نه بولي. دای وای چې حکومت باید تر ټولو لومړی د کوکنارو د کښتونو مخه ونیسي.
او بعضو سیمو کې چې د مواد مخدر کرل کیږي په هغه ساحه کې متاسفانه د حکومت لاسرسی نشته. اوس د دوی یګانه دلیل هم دا شاید چې موږ وس نه لرو چې مواد مخدر په هغه نقاطو کې چې کرل کیږي وغلته موږ له منځه ویسو. نو دوی وایي چې موږ هم د یو لاره پاتې ده چې موږ یې په دې بندرونو کې ونیسو. او په بندرونو نیولو باندې د افغانستان کې د مواد مخدر او د مخنیوي لار نه ده نیول کیږي، باید کاروانګرو سره دوی اساسي مشکل حل کړي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان د ګډ راپور پر اساس په 2013 کال کې ډیری کوکنار د افغانستان په 12 ولایتونو کې کرل سی ول، خو سخت کال بیا په ډیری ولایتونو کې بنګي کرل سوي او ډیر چرسیه تولید کړي دي.
درنو اوریدونکو، محمد یاسترنکو چې له نشئی موادو څخه د طالبانو د اوایدو پاړی راپور را اوراوه. زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړه اوس هم د سړی هوا لامل د معتادینو د مړینې پاړه معلومات درکو. بے سرپناه معتادین وای چې په ژمی کې د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه او چټلۍ سوځوي. دوی وای چې د دې موادو دود تر نشئی موادو هم ډیر په تکلیف کړي دي. طبي ډاکټران وای چې معتادین د سړی هوا پر وړاندې مقاومت توان نه لري، له همدې امله په سړه هوا کې ژر مړ کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتا وړاندې کوي.
د کابل ښار په منځ کې تیر شوی سین پخوا د معتادینو د اوسیدلو ځای و، خو په ژمي کې چې هوا سړه او په سین کې اوبه ډېرې شي، معتادین د ښار نور سیمو ته ځي. د کابل ښار په کوټي سنګي سیمه کې د هوایي پله له پاسه یوه ډله معتادین راغونډ شوي او د پلاستیکي کڅوړو او چټلیو په سوځولو ځانونه تودوي. دوی نه یوازې دا چې مخونه یې دودونو تور کړي، بلکې له سړې هوا څخه هم سر ټکوي. په دې ډله کې یو معتاد محمد نومیږي. د کڅه هم پوهیږي چې د پلاستیکي شیانو دودې روغتیا ته زیان رسوي، خو دی مجبور دی چې دا خطر ومني. کدا کار ونه کړي ستړه هوایي وژني.
معتادین ټول شپه ویښ وي، پلاستیکونه، کاغذونه او نور شیان سوځوي. ته فکر وکړه چې د دې شیانو دود به یې بدن ته څومره زیان لري. خو چاره څه ده؟ که په دې سړه هوا کې دا شیان ونه سوځوي نو د سړې هوا له خاطره مړ کیږي.
سردی هوا از باین میره.
حمیدالله یو بل معتاد چې تر پل سوخته لاندې اوسیږي او د ورځې لخوا کاغذونه او پلاستیکي شیان ټولوي. دی وایي هر سهار چې له پل سوخته څخه راوځم نو د یو یا دوو معتادینو مړی وینم چې سړې هوا وژلې وي. حمید الله وای چې ټول به سرپناه معتادین د مرګ له خطر سره مخ دي.
د شپې له خوا تر پل سوخته لاندې شپې تیروو. هوا ډیره سړه ده او د همدې سړې هوا له امله ډیری معتادین مري. په هر ژمي کې معتادین له دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
هغه معتادین چې خپل کورونه یې پریښي او یا خپلوانو له کوره شړلي، د نشئی موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په لارو او کوڅو کې سرګردانه ګرځي، هر څه چې په مخه ورځي له ځانو سره وړي. ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په ژمي کې ډیری بې سرپناه معتادین د ځای د نشټوالي، ناوړه روغتیایي حالات او ډیرو نشئی موادو د استعمال له امله مري.
هغه معتادین چې کورنۍ ملاتړ نه لري، له اقتصادي او مالی لحاظه، د سرپناه له لحاظه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د ژمي په سړو شپو ورځو کې د معتادینو د مړینې کچه ډیره لوړیږي. په دې کې د تسمماتو او د لوړ ډوز له کبله رامنځته شوې کوما ډیره لیدل کیږي. په عین حال کې د یخ دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د راپورونو له مخې د بې سرپناه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هوا له سړېدو سره بې سرپناه معتادین له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس شپور یوسف وایي چې د بې سرپناه معتادینو لپاره د ژمي پروګرامونه لري او هر اونۍ لسګونه معتادین له خارڅ خرټولوي او روغتیایي مرکزونو ته وړي.
ټول زمستان ما برنامه های زمستانی داریم.
موږ د ژمي لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو. د بی سرپناه معتادینو ډیروالي ته په کتو سره موږ سه کال د یو پناځای او یو داسې مرکز جوړولو طرحه چمتو کړې چې 1500 معتادین پکې ځایږي. دا مرکز به د هغو معتادینو لپاره وي چې پر لارو او سړکونو ګرځي او ژوند یې له ګواښ سره مخ وي، ځکه چې د ژمي حالت د وړاندوینې وړ نه دی.
چرا زمستان است آدم پیش بین بوده نمیتونه.
په افغانستان کې د بی سرپناه معتادینو کره شمیر نه دی معلوم. یو شمیر معتادین په ګاونډیو هیوادونو کې په نشو اخته شوي او بیا افغانستان ته په زور شل شوي دي. طبي ډاکټران وایي د دې لپاره چې د بی سرپناه معتادینو مړینه راکم شي، باید کورنۍ خپل معتاد غړي په جدي ډول وڅاري.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. وسام ورزو د بلې موضوع په لور. طبي ډاکټران وایي چې ماشومان ته د کوکنارو، کوکړۍ، خاشخاش او یا هم د خوب درمل ورکول د غنو زیانونو تر څنګ د دوی د احتیاط لامل هم ګرځي. دا چې ماشومان ته خپل سری درمل ورکول والي د احتیاط سبب کیږي، ماشومان له کوم ستونزو سره مخ کوي او میندې څنګه پوښتنه کوي ماشومان متاد شوي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز سرناک له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ځینې میندې د خپل ماشومانو د آرامولو لپاره دوی ته کورنۍ دواګانې ورکوي. آیا په دې کې داسې درمل شته چې ماشومان متاد کړي؟
ځینې کورنۍ درمل چې په دې کې کوکنار دي، اپین دي، دغه غوځي چې کله دوی وچی کې دغه میندې به د دوی ماشومان چې کله دوی نارام موی دا وچ پوستکه د دا جوشي او به د او بچ دي هغه خپل ماشوم ته ورکی، ځکه په دغه غوزه باندې د غافینو یو سم مقدار پاتې وي. کده بلی خو مونږ راشو په لری کلیوالو منطقو کې ځنه مند یو خويندي اکثرا په کارونو باندې مصروفي، دوی ماشومان ته چي دغه اپین راخلي د خپل سي دي یا د سنيد نو کې پوري چي مخي او به خپل ماشوم ته چي دغه شوده ورکوي، نو هغه چکل هغه وروي هغه سره هغه خوبول شي او دوګدي مودې د پاره چي لکه د 100 ساعتونو لپاره هغه ودی کیږي او مور ال خپل کار ته اوسګاریږي. دغه عمل چې سوسو زله تکراریږي د ډیر زیات خطرات دي. یو خطر هم د احتیاط او بل خطر ډیر عمده خطر دا دی چې حدیث سره د فوق العاده د ماشوم هغه استعداد راکمیږي. دوه موارد جنبی په دې کې دا دی چې دغه مواد چې کوم دي د اکثرا دغه ماشومان به حوصله کوي، دغه ماشومان همیشه جدي وي او په معمولی خبره خپکیږي، جاړي، جنگ کوي او دې سره د هغه تحمل ماده چې کومه ده هغه ډیر کمیږي. او بل خبره دا ده چې دغه ماشوم ته چې کله د غوزه ورکوي نو همیشه ویده وی او چې د وګدو مودې لپاره ویده شي دا د شدو څخه پاتې کیږي او یا هم د خوراک څخه پاتې کیږي. او کله چې د خوراک څخه پاتې شي دا په دې معنی شو چې وجود ته هغه منرالونه او وټامینونه او کاربوهایډریټ دا نه ورسیږي، دا نه غټیږي، نه وزن اخلي او نه قدی وګدیږي. د دې دماغ چې دی چې هغه په کوم عمر کې څومره انکشاف کوي، څومره مهارتونه زده کوي، څومره هغه ذهن چې هغه ذهانت د لاس ورکوي او د دې څخه علاوه د دې همیشه قبضیت وي. کله کله دغه قبضیت د وګدي مودې لپاره دوام وکړي نو دا تیګو په شکل باندې په کلمو کې پاتې کیږي او حتی د کلمو د بندش سبب کیږي چې به یو ډیر لوی عملیات دي ته پکار دي. نو لدی قبل ده چې باید دغه کوکنار غوزو څخه موږ قطن استفاده ونکو.
یو شمیر داسې درمل شته چې په درملتونونو کې خرچیږي او ځینې میندې پر خپل سر ماشومانو ته ورکوي، دا ډول دواګانې څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
دغه دواګانې چې په بازار کې شته دی په نامه د سیپروهپټاډین دي، فینوباربیټل دي، کاربامازیپین دي، ای پی وال دي او همدارنګه فینرګان دي. خو زیاتره دغه درې نو دواګانې د ډاکټرانو طرفه تجویز کیږي یا توصیه کیږي چې یو سیپروهپټاډین دي، فینوباربیټل دي او فینرګان دي. د دې فوق العاده زیات عوارض جانبی لري. دغه دواګانې چې کله ورکول کیږي د شپې طرفه ماشوم آرام ویدی وي، نو هغه ضرورت نه پیدا کیږي چې هغه ماشوم پاسیږي او جړی او هغه مور ورته شوده ورکی. ماشوم ته دغه آرامتیا یو خاموشه دشمن دی. خاموشه دشمن په دې معنی چې مور نه پويږي، ورو سره د ماشوم ژوند د خاتمه طرف ته بوزي او د ماشوم ضعیف کوي. دوهم دا چې فینوباربیټل دی. د فینوباربیټل دا په خپل منټل ریټارډیشن یا تاخر دماغي ورکوي. تاخر دماغي په دې معنی چې دغه ماشوم کچې چیرې د وو کالو شي هغه استعداد د وو کالو نه همدغه رنګ فینرګان نو دغه دواګانې فوق العاده او به بالخصوص مرکزی عصبي سیستم باندې منفي اغیزه کوي نه باید موږ د دې څخه استفاده وکړو
کله کله ډاکټران هم جنې دواګانې چې تاسو یې نمونه یاد کړل دا ماشوم ته ورکوي خو بیا ورسته جنې میندې بیا په خپل سر باندې دا په دوامدار ډول اخلي او بیا خپل ماشومانو ته ورکوي دا ډول درمل څومره د احتیاط سبب ګرځي
کله چې اقتصاد ضعیف شي نو بیا کورنۍ په خپل سر باندې په خپل سری دواګانې دواخانو څخه غریزه کوي دغه توان او وس دې ته نوي چې هغه ډاکټر ته ولاړ شي او حالت فیس ورکړي او دغه مشوره واخلي ډاکټران مور باید پوه کړي چې دغه دوا ماته ته د آرامش لپاره درکړي دا د سلور یا پنځو ورځو نه زیاته م مصرفوي کچیر د دې نقصونه مور ته تشریح شي نو بیا هغه هیڅ کله هم مور نه غواړي چې خپل ماشوم ته هغه شی ورکړي چې هغه ته نقص رسي کچیر د وګدي مودې لپاره ورکړل شي دا احتیاط منسروړي او بیا د هغه څخه وروسته دا دفتنې بند کړي نو په مرکزی عصبي سیستم باندې منفي اغیزه کوي هغه ته بې خوبي منسرازي او چې کله بې خوبي منسرغله د دې څخه افسردګي منسرازي ډیپریشن منسرازي باید چې د منګه خپل ماشومان ته هغه دواګانې چې خوب راوړون کړي او هغه د احتیاط سبب کیږي باید ګټه وانه خلو
مندي څنګه پوسیسي ماشوم یې متات سوال
کچیری د دې ماشوم خوب نامنظم شو ډیر په قاروي ماشوم زشت وي ماشوم جاړي ماشوم نارام وي نو دا په دې معنا ده چې ماشوم موتاد شوی دی او یا هم د هغې په حرکاتو او سکناتو کې کوم تغییر راشي اوس دلته دا د ماشومانو عمر پورې تفاوت لري یو هغه ماشومان دي چې د سلو کلنۍ پنځه کلنۍ سره بره دي یو هغه ماشومان دي چې د دوو نه تر پنځو کلو پورې دي یو هغه ماشومان دي چې د دوو څخه ښکته ماشومان دي د دوو نه ښکته ماشومانو کې د احتیاط معلومېدل دا لږه ګرانه خبره ده اما د دوو څخه پورته دوی کې به معلومات کیږي ځکه هغوی کوشش کوي چې دغسې دواګانو پسې ګرځي او دغه دواګانې خپل سر پټه د مور څخه خوري او یا هم د شپې په خپل غواړي چې ماته خوب ناراضي او ماته غدوا راکا نو دا د احتیاط مسله شو اما په وړو ماشومانو کې چې ناغوي جړه کوي نو کله مور داسې فکر کوي چې شاید ماشوم مې وګې دي او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې د ګېډه خوګيږي او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې غوګونه خوګيږي هغه په دې تروزی در حال چې الته خبره د دواوي چې هغه ته خوب نه ورځي او د هغه لقبل جاړي نو چې کله هغه دوا ورکړي نو به دا آرام شي نو به دا د احتیاط مسله راځي
د کورنیو دواګانو د احتیاط پاړه مو له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکا اوریده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو د خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبول شي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام او اوس هم د خاطرې ورده د لغمان ولایت 25 کلنه روجینا ل 2 کال راځي نشي کوي دا وایي چې نشي یې اعصاب ور خراب کړي د اولادونو پالنه او روزنه ځنی پاتې او په وړه خبره ل خپل میړه او ماشومان سره جنجال کوي دا چې روجینا ولی موتاده شو او ولی نشه نشي پرې خودلای په دې اړه زموږ له همکار محمد یاس ترنک سره د زړه خواله کړي
زه خو نه پوډری ما نه خبر ما چې زما میړو تاریا کی و ما ول چې زما لګه خېټه می در کی ویل راشه دوه لګه می اوس کا خکېږي ما چې ته درو ما چې دین خو نه خکې کوم ډاکټر ته بوزه ما دوه لګه می اوس کا بیخ ټیر شمه رو 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 با مخته شمه یو کاله می پوډری ما زما میړو دا هم پوډر اس کی هم شیشه اس کی ما ته ویل چې راشه تم دا ما سره کنه چې شیشه اوس کا شیشه می اوس کله ما ویل چې خام دا شیشه خده اوس ما وخت شما دوه میاش می ما شیشه می اس کله چې اوس مغز می خراب شوی دی لګه دا سی وخت راځي چې دا سی اصلا نه پوي کوم چې دا خده یا خراب دی مجبور ما جنگ کو چې ای بل جنگ مخ کی خووی بل اوس څنګه چې ما ویل چې اوس تا شیشه ما ته ورکړه چې شیشه اوس کا خده خده ما شیشه اس کته بیخي مغز ما خراب وکړه چې اوس لیونه شما څنګه وکم داسې ماشومان و هم چې بیخي نه پوهېږم چې لاره باندې روان یم نه پوهېږم څنګه روان یم چیرته روان یم چیرته روان نه یم بیخي خراب شوی یم خوراک مره کم نشته فقط داس زړه مې کېږي چې فقط دغه شیشه مې اوس کوم خرابې ده کې هیڅ خبر نه یم خراب کور ته ناست یم زه خو بدبخت شمه د ماشومان بیچاره دم بدبخت کېږي زه بس دا به څنګه وکم باغونه مې خرڅ مې کو یو جریب دا اسمه کې مې خرڅ کړم د خماري داسې بد حالت دی چې ټول خومونه به پرېږدي. بیخي داسې وخت راځي چې بیخي اولادونه به هم تېر کېږي چې وایي اولادونه به هم تېر شم، دا خپلوان نه مور نه پلار نه بیخي خلاصه کېږي چې وایي بیخي تېر شم، خو بس پوډر مې ښه دی، شیشه دی خو ښه دی. دا نشه داسې بېغیرت دی چې اصلا داسې نه پرېږدي چې به ته به خپلوان سره اړیکې ونیسي، یا به د مور سره یا پلار سره، چیرته به ځي چیرته نه ځي، بیخي پرېږدي. زه خو کوشش کوم دا پرېږدم، خو ډېر سخت دی چې ستا مېړه پوډري دی سکې دا کور راځي ستا مخکې باندې کېناستې چې تا ولیدی چې دا پوډر سکي دا نور څه سکي، ستا زړه کېږي چې زه دا خو سکي خو زه به هم کېنم چې زه به هم وسکم.
درنو اوریدونکو، اوس هم د زهرو د کاروان خبرونې وروسته برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر اساس لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې ستار د بل چا ټیکسي موټر په مزدورۍ چلوي او لدې لارې خپل بچیانو ته روزي ګټي، خو یو ورځ کور ته یوازې راځي او خپل ښځې ته وایي چې تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولای. دا چې ستار ولې تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولای، اصلي کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړي.
استاد څه کې سترګې نه لري؟
ولې څه خبره ده؟
زما د موټر چراغونه دي را مات کړل، بیا وایي چې څه خبره ده؟
کومه دي چې د موټر چراغونه دي مات شول؟ ښه، دا یوه اشاره ښه، زه خیر، دا خو دومره خبره نه ده.
یوه اشاره ده که لس اشارې دي، تاوان خو لري؟
خیر ده یاره، دا یوه اشاره والله که زما او ستا په جنجال ارزي.
خبره د یوې اشارې نه ده، ته سترګې لرې که نه؟ دوه متره در څخه لرې وم او تا موټر زما له موټر سره ټکر کړ.
وبخښه، پام مې نه و.
ولې پام نه کوي؟ څوک چې موټر چلوي باید هرې خوا ته پام وکړي.
بیخي مې فکر بل ځای و، که نه نو دښمني خو نه در سره لرم، سترګې مې کمزوري دي.
څه شی؟ سترګې دې کمزوري دي؟
هو والا، سترګې مې چندان کار نه کوي.
نو دا که دې سړی په موټر وهلی وی، بیا دې څه کول؟
بس نو څه وکړم.
ښه، اوس زما د موټر تاوان به څنګه شي؟
غریب سړی یم، دا ټیکسي هم د بل چا دی، که نه نو ولې مې تاوان نه درکاوه؟ دا د پخلو درته وایم چې ملامت یم.
خیر دی، زه تاوان نه در څخه غواړم، خو ترافیک در خبر نشي.
د ترافیک نوم دې یاد کړ، هغه دی راغی.
څه خبره ده؟
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر وواهه.
ښه، موټر خو به دې نه وي خراب شوی؟
نه، موټر مې جوړ دی.
تا اسناد دې راکه.
ښه، دا دی امر صاحب.
ستا اسناد سم دي، دا دی واخله.
راکه امر صاحب، کور دې ودان.
هلکه ته دې اسناد راکه.
اسناد څه مې کړه ته ودرې دغه جب کې مېښي. دا دی واخله.
ولکه دا اسناد خو دې تر وخت تیر دي.
هو امیر صاحب، یو څو ورځې تر وخت تیر دي.
څو ورځې څه مانا؟ پوره یو کال کېږي چې تر وخت تیر دي.
امیر صاحب، ستاسې خبره سمه ده، جوړوم یې. بس همدا نن د ترافیکو ریاست ته ځم، جوړوم یې.
زه دې اوس اسناد د ترافیکو ریاست ته وړم، بیا پسې راشه.
رازا
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا رازا، دلته په دا چوکۍ کېنه.
ښه سمه ده، دا دی کېناستم.
دا څه شی دی؟ فورمه دې راوړې ده؟
هو، دا فورمه مې راوړې ده، وایي سترګې دې چک کړه.
ښه ښه، ته فورمه راکه.
دا دی واخله.
ښه ښه، پر یوه سترګه دې لاس ونیسه.
دا دی لاس مې ورباندې ونیو.
هغه مخامخ تورې وینې؟
هو وینم یې.
هغه د اول تورې غاښونه لوړ دي که ښکته؟
ښکته ښکته لوړ دي.
ښه، د دوهم تورې خوله کومې خواته ده؟
چپې خواته ده.
په اول کتار کې ټول څو تورې دي؟
ټول یو دوه درې پنځه تورې دي.
اوس نو پر دغه بله سترګه لاس ونیسه.
ښه سمه ده.
په لاندې کرښه کې د اول تورې غاښونه کومې خواته دي؟
ښکته خواته نه، لوړې خواته دي.
په دوهمه کرښه کې ټول څو تورې دي؟
ټول یو دوه درې تورې نه، څلور تورې دي.
په آخري کرښه کې څو تورې دي؟
په آخري کرښه کې یو دوه درې شپږ تورې دي.
ښه ښه، اوس نو له سترګو لاس لرې که معاینات دې خلاص شو. ښه، دا دې دا فورمه واخله، هغه بلې شعبې ته یوسه.
ډاکټر صاحب، زه خو سواد نه لرم، څه شی مو پکې ولیکل؟ سترګې مې جوړې دي که نه؟
ورشه په هغه بله شعبه کې به درته ووایي.
ښه سمه ده.
ا
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر مې خاون ته ورکه.
ولی خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
ولی نشی چلولای؟
ترافیک دې موټر چلولو اجازه نه راکوي.
نو دا څو کاله خو اجازه درکړې و، اوس ولی اجازه نه درکوي؟
وای چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
ډاکټر ته به ورغلای وای.
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې، بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم، دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه؟
ډاکټر راته وویل باید عینکې کېږدې، خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پرېږدې بیا دې هم سترګې نه جوړېږي؟
نه نه جوړېږي.
دا خو ډېره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو. عملی سړی یم، بل کار زه نشم کولای، دا ټول زما له خپله لاسه. که د پوډر عمل مې نه کولای اوس به بیکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په کندهار کې د پوسټ باکس شمېره 22. ازادي رادیو.